ایدا مدارت دی صبح به وقت کابل شد. حالا هم همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه فروخ صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د سپین بولدک څخه زموږ خبریال معلومات درکوي چې نن تر لسو ورځو زیات وخت و چې دا لاره بنده ده او د سوداګرو له مشکلاتو به مو خبر کړو. همداراز د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په جانخیل ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری پیل شوی ده. په ننګرهار کې هغو سیمو ته چې له داعش څخه تصفیه شوي وي ویل کېږي چې بیرته د داعش غړي ورغلي دي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته وړاندې کېږي. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې محمد حدیث پردیسي وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د څو ولسوالیو له هغو سیمو شاتک کړی چې وړاندې له دایشانو نیولې وي. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبان مول شوی والی وژلی دی. او د ایران د قضا لوړ پوړي چارواکي وایي چې له ادامونو سره سره د نشه یي توکو د قاچاق مخه نه ده نیول شوې. دا هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار امنیتي ځواکونو له کوټ هسکې مینې اچین او نازیانو ولسوالیو څخه چې د وروستیو عملیاتو په جریان کې له دایشیانو نیولې وې شاتګ کړی دی. د سیمې خلک وایي له یادو سیمو څخه د امنیتي ځواکونو وتل د دایشیانو د بیرته راتګ لامل شوی او دوی بیرته په سیمه کې ځای نیولی او د خلکو په ځورولو اخته شوي. د ننګرهار ولایت ویاند طولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د قهر سیلاب عملیات اوږدمهاله دي او د ځواکونو وتل یو تکتیکي عمل دی. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د طالبانو تشپنامه والی د هغه برید په ترڅ کې وژل شوی چې امنیتي ځواکونو پرون سهار د جنگلاریخ په کلی کې وکړ. رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو له څلورو خواوو په دغه کلی یرغل یوړ. د ویل چې په نښتو کې دوه تنه طالب ووژل شول او اووه تنه نورې ټپیان شول. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په یو پیغام کې دا کړي چې دوی امنیتي پوستې ورانې کړي دي. د سیمو مسؤلینو د طالبانو دغه ادارت کړي او ویلي دي چې په سیمه کې امنیت تامین شوی او طالبان تښتیدلی دي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته سخته مرګ ژوبله اوښتې او پاتې کسانې شاتک ته اړ شوي دي. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات به له مرکزي بغلان څخه د وسلوالو مخالفینو له وجود نه تر پاکېدو او د بغلان کندوز د لوی لارې ساتنې په خاطر دوام عمومي. د مرکزي بغلان ولسوالۍ د کندوز له ولایت سره شریکه پوله لري او له څو اونیو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو د خونړیو نخوتو شاهده ده. د روسي عملیاتو د مرګجوب لی دقیق شمیر نه دی ورکل شوی خو چارواکي وایي چې ملکی کسان ته هم تاوان اوښتی دی. او وروستی خبر هغه دا چې په نظر کې ده د کونړ په 15 ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشوم ګوزن واکسین کمپاین پیل شي. د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفینو او خلکو غوښتنه وکړه چې له روغتیایي ټیمونو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. ډاکټر فضلي وویل چې 9000 تنه ماشومان باید د پولیو د واکسین تر پوښښ لاندې راشي. همدا مهال د کونړ ولایت د شلتن په ولسوالۍ کې د پولیو یا ګوزن څلور پیښې ثبت شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران یو لوړ پوړي قضایي چارواکي ویلي چې له ادامونو سره سره هم دلته د قاچاق د نشه یي توکو د قاچاق مخه نه ده نیول شوې. دا خبر د ایران د تسنیم خبری اژانس د ایران د قضا د څېړنیز کمیټې د رئیس محمد باقر الفت لخلی ورکړی دی. دی وړاندیز کوي چې د اعدام پر ځای دا کسان په اوږده حبس کې واچول شي او شاقه کارونه دې پرې وشي. ملګرو ملتونو په وار وار د مخدره توکو په وړاندې د ایران مبارزه ستایلې خو د اعدامونو غندنه یې کړې ده. ایتالیا د سخت زلزلې د 300 تنو قربانیانو لپاره د ماتم ورځ اعلان کړه. د تیرې چهارشنبې د ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 291 تنه ووژل شول او 388 تنه ټپیان شول. پرون د ایتالیا صدر اعظم مانتو رینزی تورنتو سیمې د قربانیانو د خاورو سپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. هغه سیمه چې ډیره زیانمنه شوې ده. د تیرې چهارشنبې زلزله د ریختر 6.2 درجې وه چې د روم د ښار په شمال ختیځ کې وشوه. د ترکیه د دیاربکر د جنوب ختیځ خار هوایی ډګر ته نږدې راکټونه ولګیدل. دوګان خبری اژانس وایي پرون شنبه په هوایی ډګر کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې ته څیرمه څلور راکټونه ولګیدل. د دیاربکر والی حسین اکسوی وویل چې د راکټونو د لګیدو له کبله څوک ژوبل شوي نه دي او د الوتکو تګ راتګ له پروګرام سره سم روان دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی وسلوالو له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې په دې سیمه کې د پراخو اختیاراتو لپاره جګړه کوي. د دیاربکر اکثره اوسیدونکي په خټک کورت دي. د دغه ښار پر هوایي ډګر څو ورځې وروسته له دې برید وشو چې ترکیې د سوریې په خاوره کې دننه د اسلامي دولت یا داعش او کورد جنګیالیو پر ضد حملې پیل کړي دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د تبریز ښار په یوه عقلي رواني روغتون کې د اورلګیدو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د ایران رسمي خبري اژانس سرنا وایي دا پیښه پرون سهار وشوه. له دې جلا ایراني چارواکي وایي چې څو غیر قصدي چاودنې د خوندیتوب مقرراتو ته د نه پاملرنې له کبله شوي دي. د هواز ښار په یوه هستوګنه ودانۍ کې تیرونۍ د ګاز د چاودنې په اثر شپږ تنه مړه او 11 تنه ژوبل شول. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل شوي دي.
موږ قوتونه د دوه لارو د خوانه هم روان دي او همدغه لحظه چې تاسو سره خبرې کوم قوماندي ځواکونه هم هلته عملیاتو مې پوښتي نو
په ننګرهار کې خلک او چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو له وتلو وروسته د داعش غړي بیرته تصفیه شویو سیمو ته ورغلي دي.
د داعش وسلوالې ډلې بیرته سیمې ته راغله. اته نور پښتو مو که د نریو په ساحه د اوسه پورې د امارت په لاس کې وه. د امارت هیڅ هغه نن سهار نیولې ده.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو پر محبس په بمباری کې ټول ټال 10 کسان وژل شوي دي. له فساد سره د مبارزې لپاره له ټکنالوژۍ کار اخیستل کیږي او د قانونو وزارت وایي په شپږو میاشتو کې له قانونو څخه د تیر کال د 12 میاشتو همره عواید ترلاسه کړي.
څه کال په لومړي شپږو میاشتو کې موږ تقریبا څه باندې 1 میلیارد افغانۍ د زغال د سکتور څخه موږ عواید لاسته راوړی دی.
د نورو موضوعاتو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو. دا سیزمو شخل آزادی رادیو آوری ساعت 10 بجه و 8 دقیقه شوی. دا آزادی رادیو خبرونی دا ماشام تر 2 بجه پوری پا منزنی سپا 12.5 نیوی و FM 3.5 سپا دوام کوی. دا ننگرهار اوسیدون که وایی چه افغان امنیتی ځواکونه د دغه ولایت لکوت هسکی مینی چین و نازیان و ولسوالیو چخه چه پا رستویو عملیاتو که لدائشیانو نیولی وی و تلی دی او دا دوی لوطلو سرسم دا دائش غری بیرت دا غسیمو تا ورشی و شوی دی. دا ننگرهار دا والی ویندوی لدغه ولسوالیو دا امنیتی ځواکونه و تل تایید وی خوایی چه دا یو تاکتیکی عمل دی. پا دیاره لننگرهار دا زاری رادیو دا خبریال شاه محمود شینواری راپور.
افغان ځواکونو هغه ټولې سیمې چې د څه باندې یوې میاشتې په موده کې له دایشیانو نیولې وې بیرته دایش وسلوالو ته پرېښودې. د ننګرهار د هسکې مینې کوټ او اچین ولسوالیو اوسیدونکي وایي شاوخوا یوه میاشت وړاندې افغان ځواکونو په دې سیمو کې د شفق په نامه عملیات پیل کړل چې وروسته همدا عملیات د قهر سیلاب په نوم په نوې بڼه پراخه شول او اکثره سیمې له دایشیانو ونیولې. دوی وایي افغان امنیتي ځواکونو وړ مش په یودمي ډول له دغو سیمو څخه خپل ځواکونه وویستل او د دې عملیاتو په جریان کې نیول شوو سیمو ته بیرته د دایش وسلوال راغلل. د هسک مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اجمل وایي دایش وسلوالو د راتګ سره سم د پخوا په څیر ولسونه په مرګ واخلي او هغه څه یې چې لاسته ورغلي له ځانه سره یې وړي دي.
او چې د نورو وطنو سره سم بس د دایش وسلوالې ډلې بیرته سیمې ته راغله. اته نور پښتو مو که موږ معلومات واخیسته نو د نریو په ساحه د اوسه پورې د امارت په لاس کې وه. د امارت هېڅ هغه نن سهار نیولې ده او د چپلار تر پولم تېر شوي دي او تر لاندې د غلام ډاګه پورې رسېدلې ده او داسې معلومات هم موږ ترلاسه ورسېده صاحب چې د یو تعداد د خلکو مالونه هم ځان سره وړي دي او وسایط او ټکټرونه او لکه نور وسایط هم وړي دي ځان سره.
بلخوا د شینوارو قومي مشر ملک عثمان هم وایي افغان ځواکونو په دې وروستیو عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی و، خو کله چې له یادو سیمو څخه افغان ځواکونه ووتل داعش وسلوالو پکې بیرته خپل مرکزونه فعال کړل.
مخکینی عملیاتو ډېر فرق د عملیات ډېر تیز روان و، خو متاسفانه دوی بس هلته و په ولسم سره په مشورو کې و، کوټ خو بیخي دغه شو نهایي شو. اوس چې ما راپور واخیست ماښام یو چا راته کوټ کې د هماغه زاړه ځای کې کومې پوسی چې هغه نبرګې کې وریاړي یو چا نه ټکټر هم بوت هغه ته هم راکې وتي و. شینوارو سیمو کې م ورځ یو چا راځنګ و چې نری اوبو ته هم راکې وتي، او د شینوارو په ساحه کې هماغه کومو ساحو کې چې مرکزونه غورلی هغه بیرته خپل مرکزونه فعال کړي.
د ننګرهار ولایتي اداره هم دا مني چې افغان ځواکونو نیول شوې سیمې بیرته خوشې کړي. د ولایت وینا تاوله خوګیاني ازادي راډیو ته ویلي له یادو سیمو څخه د افغان ځواکونو راوتل د امنیتي مسؤلینو تکتیکي عمل دی.
د دې عملیاتو موده اوږدمهاله ده، خو ولې په اساسي ډول ده اوسنیو وضعیت کې ښایي چې امنیتي منصبینو خپل نظامي تکتیک ته تحول ورکړی وي. د تحول له مخې ځینې منصوبین له سیمې څخه وتلي. دا په دې معنی نه ده چې د قهر سیلاب عملیات په کوټ، هسکه، مینا، اچین او نازیانو ولسوالیو کې پای ته ورسېدل.
نوموړی وایي د داعش پر ضد د افغان ځواکونو عملیات لا هم دوام لري، او دا چې یادو سیمو ته بیرته د داعش وسلوال راغلي دا به د وسلوالو په زیان تمام شي.
کومې سیمې چې معلومات شریک شوي دي چې داعش ډلې پکې حرکت کړی وي، خای چې د نور حرکتونو هم ترسره کړي، ولې زموږ امنیتي منصوبین او هوایي ځواک به د دوی هر ډول حرکت مخنیوي وکړي او دوی بل منځ یوسي.
افغان ځواکونه کله یادو سیمو څخه خپل شاتک تکتیکي عمل بولي، ولې بل خو دې کار د سیمې د خلکو زړه ورمات کړي. د یادو سیمو خلک وایي دا ځل د ولسونو هیلې راژوندې شوي وي، او هوډ درلود چې د دې عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به خپلو بانډو ته سنېږي، خو په وینا یې د افغان ځواکونو تکتیکي شاتک سره د خلکو تمې لنډې شوې. د کتونکو په اند پر دغو عملیاتو له یوې خوا پریمانه مصرف کېږي، افغان سرتېري قرباني ورکوي، او له بلې خوا پر حکومت د ولسونو باور هم له منځه ځي. د ویلو ده چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شوي وو چې افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ختیځې سیمې ته د خپل سفر پر مهال ختیځوالو سره ژمنه کړې وه چې د څو اونیو په موده کې به د داعش وسلوالو ټغر ورټول کړي، اما سیمه ییز خلک بیا وایي د دې ټغر څنډې نورې هم پراخه شوې.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو تر دې مخکې سپین بولدک ته ځو چې له چمن سره د دې ولسوالۍ لاره چې د افغانستان او پاکستان یو مهم بندر دی له تیرو یولو سورز راهیسی بند دی. د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی سپین بولدک ته تللی دی او همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. رښتینی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د سپین بولدک په اړه اوریدونکو ته وایست چې هلته وضعیت څنګه دی. د موږ راپورونه خدا وایي چې سوداګرو ډېر تاوان کړی، خصوصا میوې ډېرې خرابې شوي دي. تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
څروان صاحب، تاسو ولیدونکو ته هم سلام. لکه تاسو چې یادونه وکړه، د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن د یو لسم ورځې لپاره هم تړلې ده. مسار چې کله زه دلته راغلم نو د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه، او ټولو دا انتظار کوي چې دروازه به خلاصه شي. دوی ویل چې د مطبوعاتو د لارې هره ورځ د پاکستاني چارواکو د خولې، البته چې افغان چارواکي وایي چې دوی ژمنه ورکوي چې د هر ورځې په اردو کې ژمنه ورکوي چې دا دروازه به خلاصېږي، خو خلک وایي چې دوی انتظار کوي خو دروازه نه ده خلاص شوې تر اوسه. دوی وایي چې کاروبار یې ټول د همدغه دروازې سره تړلی دی. کله چې ما دوی سره خبرې وکړې، دوی وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې دروازې د تړل کېدو سره د خلکو کاروبار هم درېدلی دی. لکه څنګه چې یوولس ورځې تېرې شوې دي، دوی وایي چې په لومړیو ورځو کې دلته په انګورو، خټکیو او هندوانو بار موټران ولاړ و چې له کندهار پاکستان ته انګورو دغه میوې انتقالولې. خلک وایي چې اوس دغه موټران بیرته کندهار ښار ته انتقال شوي دي. دغه راز پر دغه لاره تقریبا هره ورځ د لزرو تر پنځه لزرو کسانو راتګ و چې د دې برخه ناروغان و. خلک وایي چې د دروازې په هغه د تړل کېدو په لومړیو ورځو کې څلورو ناروغانو د پلي په دواړو غاړو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په مجموع کې چې زه دلته د بولدک په بازار کې ګرځېدلی یم، کاروبار لکه څنګه چې خلک وایي په یو ډول پټاپه درېدلی دی، او د ټولو خلکو هیله دا ده چې دروازه ژر خلاصه شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو دغه تګ راتګ پیل شي. ما دلته له چارواکو سره هم خبرې کړې دي، د البته د کندهار په سپین بولدا کې د کمیساری هغه مسول چې دی وایي چې دوی څلور ناسې له چارواکو سره کړي دي، خو تر هغه وروسته یې تلیفوني تماسونه هم شته. دوی وایي چې پاکستان پر خپلو هغه څلور شرطونو ټینګار کوي چې له هغو څخه یو دا دی چې د دواړو هیوادونو په دروازه کې باید د رسمي سرحد په شان هر سهار پوځي مراسم ترسره شي. بل شرط دی چې افغانستان باید په خپله خاوره کې په راتلونکي کې د پاکستان پر ضد د هر ډول کړنو مخه ونیسي، او افغان چارواکي باید پاکستاني پنجابي کاریګر له خپلې خاورې ونه باسي. په دې وروستیو کې د کندهار امنیتي چارواکو ټول هغه پاکستاني کارګر چې دوی د کار قانوني اسناد نه درلوده له کندهار ښار څخه یې ټول کړه، او په سپین بولدک پاکستاني چارواکو ته سپارل.
بلې، یو شرط دوی دا هم و چې افغانستان دې رسمن بخښنه وغواړي، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وویل د دې لپاره چې د پاکستان بیرغ د افغانستان د حکومت له لوري نه د سوځېدلی بلکې د مظاهره چان له لوري سوځېدلی دی، نو بنان افغانستان حکومت ولې معذرت وغواړي؟ آیا په شرطونو کې دا شرط لا هم په ځای پاتې دی؟
یو نوې خبره چې دلته موږ د افغانستان سرحدي ځواکونو څخه وغواړو دا چې اهل د افغانستان د ولسمشر عکس او د افغانستان به اختوره چې وسوي د مرتضی نیوشوانی وښودلې چې د خپلواکۍ دورې څخه یو ورځ مخکې د پاکستان دینی اوسیدونکي د بلې دروازې ته راغلي، او د افغان سرحدي ځواکونو مخکې هم د افغانستان د ولسمشر او هم د پاکستان بیرغ وښودلې. تر دې یو ورځ وروسته چې کله دا ساده ته وشتمه خلک راټولېږي او سرحد ته ورځي، دوی په ورته توګه د پاکستان بیرغ ته ورچي. البته دغه شواهد مشته سرحدي چارواکو وښول.
ډېره زیاته مننه د ازرې رادیو خبریال صادق رښتینی و چې له سپین بولدک څخه معلومات راکول. د ازرې رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د جانخیل ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره عملیات پیل شوې دي. دا ولسوالۍ وړ مشپل اوږدې محاصرې او سختې جګړې وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. د جانخیل ولسوال وایي ولسوالۍ وروسته لدې سلګونو بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفانو ونیول چې د امنیتي ځواکونو مهمات خلاص شول. د موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جانخیلو د ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو په خاطر سختې هڅې روانې دي. د پکتیا ولایت مرستیال عبدالولي صحیح بیګاش په ازادۍ له رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جانخیلو د بیرته نیولو لپاره پوره ځواکونه په واک کې لري.
زموږ قوتونه د دوه لارو د خوانه هم روان دي، او همدغه لحظه چې تاسو سره زه خبرې کوم قوماندي ځواکونه هم هلته عملیاتو مې بوخت دي، نو انشاءالله رحمان زر به وي چې د ولسوالۍ بیرته د دښمنانو لاس نه وباسي.
د جانخیلو ولسوالۍ پرون د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو د سختې جګړې په پایله کې د مخالفانو لاسته ولوېده. ښاغلی صحیح وایي د جانخیلو د ولسوالۍ چې د خوست له ولایت سره لار لري په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون په سلګونو وسلوالو جنګیالیو ونډه اخیستې. د هغو رپورټونو له مخې چې موږ ته رسېدلي د دښمن له 650 تنو څخه زیاتو کسانو په دغه جګړه کې برخه اخیستې وه. په دې جګړه کې او معمولا د پکتیا په جګړو کې چې بهرني جنګیالي هڅونې کوي زیاته برخه یې پنجابیان او د پاکستان ISI دي. د جانخیل ولسوال عبدالرحمن زرمتی چې مخکې سولمل تخلص کاوه د ګردیز له ښار نه د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې طالبان په یوازې د دې ډول جګړې توان نه لري.
یو یو داسې وحشي جګړه پیل کړه چې بیخي په تاریخ کې ما نه ولیدلې، او دغه جګړه دی طالب لوسه نه و پر، بلکې زه فکر کوم دغه دی بعد تجربه جنرالانو کمانډر پلاس کې و. حتی موږ په اردو ژبه باندې دوی مخابرو لاره خبرې کشپولې، په ازبکي ژبه باندې، د افغانستان په مختلفو ژبو باندې، په پېښوري لهجه باندې خبرې کېدي. یعنی ډیره سخته جګړه وه.
اسلام آباد د افغانانو دا ادعا تل رد کړې ده. ښاغلی زرمتی زیاته کړه ولسوالۍ د ملاتړ کوونکو ځواکونو د نه رسېدلو او د تجهیزاتو د خلاصېدو له امله له لاسه ووته. د جانخیل ولسوال وویل چې وسلوالو جنګیالیو ډیرو ودانیو حتی دوکانونو ته اور ورته کړ. طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د جانیخیل ولسوالۍ نیولې او وسلې، مهمات او وسایط یې ولجه کړي دي.
د هلمند په نادالی کې د طالبانو پر محبس د بی پیلوټي الوتکې د برید څخه روغ وتلي سرتیری وایي. د ولسو سرتیرو په شمول یو دیرش کسان وژل شوي دي. له دې سره سره چې د سیمې خلکو آزادي راډیو ته ویلي وو چې په دې برید کې د ملي اردو او ملي پولیسو یو شمېر سرتیری هم وژل شوي دي، خو پرون د هلمند چارواکو ویلي وو چې د بی پیلوټه الوتکې په دې برید کې وژل شوي کسان ټول د دولت وسلوال مخالفان دي. طالبان هم په یوه اعلامیه کې د وژل شویو کسانو په منځ کې د 22 افغان سرتیرو د وژل کېدو یادونه کړې وه. د موضوع په اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
سره له دې چې حکومت په خپله پخوانۍ خبره ټینګار کوي، وایي د نادلي د یو دیرش غربي په سیمه کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي، خو د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته راغلی د ملي اردو هغه سرتیری چې د دې برید څخه ټپي وتلی وایي په برید کې د یو دیرش وژل شوو کسانو په منځ کې 12 د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیری دي. دیرش کلن محمد نبی د تخار ولایت اوسیدونکی دی چې 9 میاشتې وړاندې د ملي اردو سره یو ځای شوی وو، او 3 اونۍ وړاندې د نادلي د سختو جګړو پر مهال د یو شمېر نور ملګرو سره وسلوالو اسیر نیولی وو. دی د پنجشنبې د ورځې د مازیګر د برید په اړه داسې کیسه کوي.
نماز خوان دیم با شاشنیم بجا په تیک ای طالبا فلم وردار میکرد پس تیاره صداش نمی برامد یک صدای بم آمد پس
لمونځ مو وکړ. دا وخت د مازیګر شپږنیم بجې وې. طالبانو زموږ راکاسي کول. د الوتکې هیڅ غږ نه و، درب سو، چاودنه وسوه. دلته موجود کسان ټول خواره واره پراته وه. یو زه پاتې سوم او یو بل کس مې ولیدی چې جوړ وم. ما د سړک خواته را منډه کړه. یو موټر سایکل سوار راغی، زه یې موټر سایکل ته ورپورته کړم او کلینیک ته یې وړم. پانسمان مې وسو. وروسته یې زه او یو بل کس چې ملکي وو او زموږ سره په همدې زندان کې یو ځای په دې برید کې ټپي شوی وو، په یوه شخصي موټر کې لشکرګاه ته راورسولو چې په ایمرجنسي روغتون کې نور تداوی وکړو. حکومت اوس هم پر خپله اول خبره ټینګار کوي او په دې برید کې وژل شوي ټول د طالب قمندان کوکو هغه په شمول وسلوال طالبان بولي. خو د ملي اردو دغه سرتیری چې اکثره ټپونه پر سر اخیستي دي، وایي د برید پر مهال 8 د ملي اردو، 12 پولیس، 8 ملکیان او 8 هم طالبان حاضر ول.
نظامیان
کسان زموږ سره 8 د ملي اردو سرتیری، 12 پولیس او 8 وسلوال ول چې همدومره هم ملکی کسان راسر زندانیان ول. محمد نبی که څه هم نه پوهیږي چې تر پیښې وروسته نور مړي او ټپیان چیرې وړل سوي دي، خو د جمعې د شپې په هوایي برید کې چې د نادلي د یو دیرش غربي په سیمه کې ژړ پرته نږدې رامنځته سوه، ویل کېږي د 12 سرتیرو په شمول ټول 12 کسان وژل سوي دي چې یو شمېر ملکیان وسلوال هم پکې شامل دي. تر برید وروسته 3 ټپیان ایمرجنسي ته او د 12 وژل شوو کسانو جسدونه بس روغتون ته وروړي دي چې د هویت په اړه څېړنې روانې دي. د ولایتي شورا وکیل ګل آغا مسلم وایي د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه الوتکې د برید پر مهال چې د وسلوالو پر زندان تر سره سو، د افغان سرتیرو تر څنګ یو شمېر ملکیان هم بندیان ول چې ټول وژل شوي دي. هغه که څه هم دقیقه نه کړ، خو ویل په دې پیښه کې د ګرشک ولسوالۍ د مطبوعاتو مسؤول سلطان محمد سلام زوی هم چې اسیر نیول شوی و وژل شوی دی.
د حکومت د مطلق بے ځای ده د زندانو معلومات پوره معلومات لرو. هغه زخمیان چې راوتلي دغه ځای سره شهیدان چې راوتلي دي هغه موږ مخکې تر دې په خبرو چې د طالبانو په زندان کې بندیان دي اسیران وو نو د زندانو
وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې چې تر پیښو وروسته رسنیو ته استول شوی وو ویلي دي چې په دې هوایي برید کې 22 تنه هغه سرتیري وژل شوي دي چې دوی د نادلي په جګړو کې نیولي ول. په اعلامیه کې د 2 طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی چې ویل کېږي د زندان ساتونکي دي. د نادلي د یو دیرش غربي سیمه د دې ولسوالۍ په شمال کې لوی مانده سره د بوغرا نهر ته نږدې موقعیت لري چې د نن څخه شاوخوا 10 میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو څخه وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدله. محمد الیاس دایی د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای د مالی کال په لومړی شپږ میاشتو کې شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ عاید یوازې د سکرو د ډبرو له قانونو څخه ترلاسه کړی دی. دغه وزارت ویان محیدین نوری آزادی رادیو ته وویل ترلاسه شوي عواید د تیر کال په پرتله زیات دي، خو د ټولو قانونو د عوایدو جزئیات به د مالی کال په پای کې له ولس سره شریک شي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع راپور راستولی.
د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوي د عوایدو د راټولېدو په کړنلارو کې د اسانتیا او رامنځته کول او د قانونو د کیندلو په برخه کې د یو منظم پلان موجودیت د قانونو پټرولیم وزارت د سکرو د ډبرو له قانونو څخه د عوایدو د زیاتېدو مهم لاملونه ګڼي. د قانونو پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د امنیتي بنسټونو په همکارۍ تر ډیره د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخه نیولې، خو په بشپړ ډول مخنیوي د په خبره وخت اړتیا لري. خاغلی نوری وایي د همدغو هڅو په دوام د مالی کال په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له قانونو له 1 میلیارد زیات افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې دغه رقم د تیر کال په پرتله یو څه زیاتوالی ښیي.
سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا څه باندې 1 میلیارد افغانۍ د زغال د سکتور څخه موږ عواید لاسته راوړی دی، چې ښیي چې د تیر کال په پرتله موږ هغه حد ته چې تیر کال رسیدلی وو تقریبا رسیدلی یو، حتی یو څه هم بالاتره یو.
افغانستان د سکرو د ډبرو 11 قانون لري چې مهم هغه د کرکر، د ریسوف او کروخ دی، او د ترسره شویو څیړونو لمخې په افغانستان کې د شاوخوا 400 میلیونه ټونو د سکرو د زیر موړندوینه شوې ده. د قانونو پټرولیم وزارت په داسې حال کې د سکرو له قانونو د عوایدو د زیاتېدو خبره کوي چې څه موده وړاندې د نړیوالو مطالعاتو ستراتیژیک مرکز ویلي و چې د افغانستان له ځمکنیو شتمنیو څخه استفاده به دومره اسانه هم نه وي. د دغه مرکز یو محقق سټیفن سنوک ویلي و په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او په ځینو برخو کې زورواکان حاکم دي، دا څنګه امکان لري چې قانون دې په قانوني توګه وکیندل شي؟ د یوې امریکایي کمپنۍ د څېړنو پر اساس په افغانستان کې د 3 تریلیون ډالرو څخه زیات ارزښت لرونکي طبیعي زیرمې شته چې د ایرانیمو، طلا، اوسپنې، مس، کرو او ګازو زیرمې پکې شامل دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه به وایي ګمان نه کوي چې حکومت د پلنډ وخت کې د دې توان پیدا کړي چې د ټولو قانونو د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي. دغه شبکې مرستیال خان زمان امیرخیل وایي د سکرو د قانونو په ګډون د اکثرو قانون عواید لا هم د زورواکانو جیبونو ته ځي، او د قانونو وزارت له لوري د عوایدو په برخه کې وړاندې شوي ارقام هم ولس ته زیات د باور وړ نه دي.
زه فکر نه کوم، ځکه تر اوسه پورې هم موږ تاسې په خپل د قانون په وزارت کې موږ سره د رهبرۍ ستونزه لرو، نو که وزیر په عدم موجودیت کې هم وزارت یو پرمختګونه شوي دا واقعا معجزه ده، خو ولس ډېر ډاډه نه دی چې واقعا هغه څه چې دوی ادا کوي یو دغې کاملا رښتینې اوسي.
خغلی مرخیل وایي که څه هم د افغانستان کارونه او طبیعي زیرمې د افغانستان د اقتصادي ودې او خودکفایۍ لپاره تر ټولو ښه سرچینه ده، خو له بده مرغه دغه هستي ډېر دښمنان لري. امرخیل وایي تر هغې چې په هیواد کې سراسري ثبات تامین نه شي او د زورواکانو لاسونه له طبیعي زیرمو څخه لنډ نه شي، مشکله به وي چې دغه زیرمې د افغانستان د اقتصادي ودې او خیراتلونکي لپاره ګټورې تمامې شي.
له څو میاشتو راهیسې په ایران کې د مخدرو موادو د قاچاقبرو لپاره د اعدام په سزا غور کیږي. ایران دا اعدامونه د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کوي، خو د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمیشنری په داسې حال کې چې د ایران مبارزه ستایي، خو وایي چې د اعدامونو مخالف دی. په دې اړه تفصیل سهیلا حسرت نظیمی اوروي.
د ایران یو لوړ قضایي مقام وایي چې اعدامونه هم نشوای کړای د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیسي. د ایران د قضا د څېړنیز کمیټې رئیس محمد باقر الفت د ایران د تسنیم خبری آژانس ته وویل د انتظار وړ پایلې لاسته نه دي راغلي او د مخدره توکو قاچاق لږ نه بلکې ډېر شوی دی. الفت وایي یو مهم لامل دا دی چې د مخدره توکو د قاچاق په جرم اصلي تورن نه بلکې ساده قاچاقبران اعدامیږي. د د پاقیده به ګواښونکي داوي چې د اعدام پر ځای دا کسان په اوږده حبس کې واچول شي او شاقه کارونو ته وګمارل شي. ایران د نړۍ یوه له سترو اعدامي شوراګانو څخه لري. د امنیستي انټرنیشنل د راپور له مخې په 2015 کال کې په ایران کې د 978 اعدام حکمونه تطبیق شول او د سږ کال له پیل څخه ښایي څه د پاسه 900 تنه اعدام شوي وي. د ایران اسلامي جمهوریت وایي چې یوازې په 2012 کال کې 388 ټنه اپیوم چې د نړۍ 2.5% کېږي نیولې دي، خو ویل کېږي چې د مخدرو توکو له قاچاقچیانو سره د افغانستان او پاکستان په پولو کې د اخو ډب له امله یې ډېر امنیتي کارکوونکي هم له لاسه ورکړي دي.
د دغو اعدامونو زیاتره قربانیان یا د مخدرو توکو قاچاق برو او یا هم د ماشومانو د جنسي تجاوزونو مرتکب تورن کسان. اوس لمیاشتو راهیسې په ایران کې په دې خبرې کېږي چې د مخدرو توکو د قاچاقچیانو په وړاندې د مبارزې لپاره د اعدام په سزا غور وشي. د ایران قضاوایی چې د مخدرو توکو معامله ګران چې په زرهاو ځوانان د مرګ کندې ته ټیل وهي باید سزا وویني. ملګرو ملتونو په تکرار د مخدرو توکو په وړاندې د ایران مبارزه ستایلې خو د اعدام د حکم پر ضد دي. د مخکنیو راپورونو په اساس ایران یو شمیر افغان وګړي هم د مخدرو توکو د قاچاق په تور اعدام کړي خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم.
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. لستمې بجې دې د خبرونې په دوام کې 219 پروګرامونه لرو، خو اوس محمد حدیث پردیس لنډ خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی وای خاریان یو ناکام خاري سیستم زوروي. خاغلی غنی دغه څرګندونه په کابل کې د خاروالانو په دویم ملي کانفرنس یو کړی چې همدا اوس دوام لري. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د څو ولسوالیو له هغو سیمو شاتک کړی چې وړاندې له دایشیانو نیولې وي. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی وژلی دی. د ایران د قزال وړپوړي چارواکي وایي چې له اعدامونو سره سره د نشه یي توکو د قاچاق مخه نه ده نیول شوې. د ترکیې د دیاربکر د جنوب ختیځ ښار هوایي ډګر ته نږدې راکټونه لګېدلي، خو په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو تګ راتګ دوام لري.
د خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی مخکښې شزي او بیا هم ژوند په شیبو کې.
مخکښې خزي
د ازادي رادیو د مخکخ خزه پروگرام درنو اوریدونکو، نن ورځ په پکتیا کې داس یو څوک مونږ درته رامل مکړي چې هغه په ډیرو کم امکانات په لرو پرتو سیمو کې خونځي پال کړی دی. په خوای د چټکوس د کړو په پروګرام کې کار کړی، ولی وس په اتراپی سیمو کې هغه جنو ته سدي چټکوس د کړو پروګرام لاره په ډیره تیزی سره زده کړی تر سره کړی، او یوازې نه ارمان دي زده کړو تر سره کول. دی غوی د پاره نوی پروګرامونه تر هک کړی دی، یو پروګرام هم دا وسم تر هک کړی د دې نه بده دې معرفت واورو چې ځان په بشپړ ډول راته معرفي کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمایره احمد صاحب پکتیا ولایت کې د خوځو د محلي شوراګانو مشره او همچنان د خوځو د شبکې مسؤوله.
په خو دې کوم د سي مهم مهم کارونه کړی دي؟
خو زه له سره باید تاسو ته ووایم چې د موږ په ولایت کې د تعلیم و تربیه کچه ډیره ټیټه وه، او کالونه کالونه توجه شوی نه ده د ښځو لپاره په تعلیم تربیه بخش کې، حتی د نارینه و لپاره. نو دلته مونږ ډیرې کمې خواندې لرلې. په 2002 کال کې چې دا امکانات برابر شو چې د ښځو لپاره یو څه د تعلیم تربیه لپاره دنیا کومک وکړي، مونږ هم له دغه چانس نه استفاده وکړه. مونږ مراجعه وکړه مرکز ته، د اویک مؤسسې ته، شینکی کړو خیل ته. نو هغې په ډېره علاقمندي او په یو خاصه توجه د مونږ پیشنهاد ومانه. مونږ ورته وویل چې اول مشکل د ښځو دا ده چې که یوه ښځه تعلیم یافته نه وي، که مونږ تعلیم یافته ښځې په پکتیا کې پیدا نه کړو، نو پکتیا به هیڅ وخت پیشرفت ونه کړي. ولې په یو کور کې که یو مور تعلیم یافته وي، تمام بچیان تعلیم یافته کیږي، او که یو پلار تعلیم یافته وي، دومره یو خاص دغه نه وي چې لوران تعلیم ته مخو کړي او یا هم دا امکانات ورته برابر کړي چې دوی هم تعلیم وکړي. نو بیا مونږ یو د چټکو زده کړو پروګرام چې دی کې مونږ په تمام پکتیا کې 10,000 شاګرد جذب کړو. خوشبختانه چې فامیلونه دا هم مونږ سره خوښه وکړین، تعصب نشته په پکتیا کې د نارینه و لخوا دومره. تنها دا چې باید مکاتب چون لرې دي، یعنی مونږ کامیاب په چه شو چې دا صنفونه چې مونږ جوړ کړل په کلي کې د کورو څنګ ته، معلم هم دوی انتخاب که خپل مخبل کلیوال و امکاری و کرده پا هر کلی که یعنی چلور سوا سنف پا تمام پکتیا کیو چه لسر شاگرده پا که تنظیم شوی ول چه دوی کورت نجدی سنف و شاگردان کلیوال جنکی نو دیر پا خوشحالی بارو که چه نو دومره جنکی خوشحالی وی چه دا سنفونه ور تا شروع شو مونگا اغا کسان نیول چه لسم لسکلنی نیه عمر جگو کنم چه دوی پا دری کالو که عمر صرف معرف تا مونگ ور کرن یعنی دا لزر شاگرد دی که جسب شو و تا پا جنخی لولوس والی که پتان کې څک منوي کې زرمت کې زرمت کې موږ 500 صنف لرل 2002 کال کې
اوس وضعیت څنګه
چې په زرمت کې اوس د کوم اوس شروع کنه شو کوي یعنی هغه وخت شاګردان د موږ فارغ شول اوم صنف مکتبو ته لاړل اوس بیچارهګان د امکانات نه لري او میدوایف په کلینیک د زرمت کې نه و په ډېر کلینیکو کې نه و او دلته چې میدوایف کورس شروع شو له غزنی نه او نه پیګم له کوم بل ولایت نه جنکی راغلی دلته درس ویلی مونږ خپله نه لرلې چې مونږ د څه کس ولرو چې لاړ شي میدوایف وایي دغه جنکۍ چې فارغ شوې اوس مونږ په هر کلینیک کې میدوایف لرو حتی په جانخیلو کې زرمت کې پټان کې لجه کې دا ټول دغه فارغین دي چې تللی دي اوس خو خپله د معارف فارغین هم مونږ لرو چې تللی
تاسې دغه فارغینو نه معلومات لرئ چې اوس په کوم وضعیت کې دي ځینې خو یې مونږ خپله ولیدل چې پوهنتونونو ته یې لار پیدا کړي پوهنتونونو ته راغلي په ډېرو ښو نمرو
او اوس مونږ په چکمنوی کې تقریبا ډېر تعداد د مونږ جنکۍ دارالمعلمین نه سږ کال فارغ شوې پوهنتون ته راغلې دارالمعلمین د ګردیز نه فارغ شوې چې مونږ ډېر نمونه تاسو ته وایم چې یوه خور مونږ لرو چې آرزو په نوم چې هغه دارالمعلمین نه فارغه شوه اوس مسئول دی کتابخانه ده په اویک کې یعنی یو ښه معاش اخلي ښه کوی شي خپل کورنۍ یا شکی او دغه رقم نورې خوندې چې د مونږ میدوایفی دي معلمین د سواد او موزی دي بعضې مساتو کې اوس کار کوي یعنی ډېرې ښه نتیجه یې ورکړه د دې پروګرام ډېر زیات علاقمندان دي چې بیا هم تکرار باید شي په پکتیا کې
تاسې یو بل کار کړی په دې وروستیو کې چې هغه نجونې چې په ښوونځي ترې پاتې شوې وو د هغوی د پالیدو دپاره مې یو هڅه کړې وه تاسې مخکې یادونه وکړه
او د مالخیلو کلی په احمد آبا ولسوالۍ کې همچنان د ساخیل جنکۍ پاچخیلې کوی شي ټول دغه یو مرکزیت مالخیلو لیسه ده دوی ماته یو پیام راولېږي ژمي کې او یو لست مات راولېږي چې موږ دغومره تعداد تقریبا دېرش څلوېښت جنکۍ دي چې ډېر علاقمند چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړو د دوی چې له موږ نه فارغ شول بیا متوسطه د مالخیلو کې دوی نم صنف وویلې بیا دوی پاتې شول چې باید دولسم نه فارغ شوی وای بیا د دوی پیام چې ما واورېدل ورغلم خپله وویل چې اول به د موږ مشرانو سره وغږېږي پلارونو سره چې موږ ته اجازه راکړي او پس له هغې به دا موږ ته لیسه کړي ته چې زه لاړم قوم را سره کېناستل راغلل او ډېر په یو ښه پیشامد سره د ما خبره یې ومنله دوی ویلې چې موږ اجازه ورکوو خو یو شرط لرو چې تاسو به زنانه معلمین دلته دوی ته راولېږئ تدریس لپاره چون انعنات دي مشکلات شته چې باید زنانه جنکۍ لوی شوي دي نو موږ هم ما ویلې دا ډېره معقوله خبره ده وزارت ته لاړو وزارت هم ډېر همکاري وکړه مکتب راته لیسه کړه او هم پنځه معلمین را تا به جی پی پروگرام که چه خود کافی معاش لری مقرر کلی او دوی کامیاب شوی احمد آباد را اولی گلی پکتیا تا را اولی گلی دلتا پا ریاست معرف که دوی دی پیواست چه مال خیل و لیسه تا دوی اولی گی چه اغا مشکل حل شی دوی اولی گلی دی رود لیسه تا رود لیسه کم جنه کشتا درست دا مگر اغای مشکل نلاره تا دست ادامه لرل دولسم صرف نشاگردان لرل سپنگیری معلمین لرل دوی دا تقاضا نه وکړې دا تقاضا مال خیلو لیسه کړې وه دوی معلمین هلته لاړل اوس همیشه پلارونه یې ماته پیامونه را لیږي چې تاسو خو موږ ته زنانه معلمین را ونه لیږلې دا مشکلات دغسې پاتې ده اوس هم رانه خواهش وکړو چې کوشش وکړه چې حتما دغه د موږ لیږو جنکۍ مکتب ته مګر د تا په انتظار یو چې موږ ته زنانه معلمین را ولیږي
اوس به دې اقدام څه سیده معرف داسې اقدام وکړو تاسې څه کوئ
ما د معرف ته څو څو وارې پیام ولېږ پوهیږم ماون صاحب د معرف سره موقع کې د رئیس صاحب موجود نه و او ماون صاحب ته مې ویل چې دغه مشکل ده تاسو حتما ما سره همکاري وکړئ دغه معلمین بیرته له روت لسنه تبدیل کړئ مال خیلو لسې ته او دا خپل جی پی اوس نور معلمین نه نیسي چې موږ جدید نور معرفي کو کنه پروګرام لکه چې اوس دغه معلمین چې نیولې دا باید یو کالی نو اوس موږ ته بل نه نیسي موږ ته معرف باید دغه تبدیل کی د مال خیلو لسې ته
تبدیل نه کی د غنجونو ته ستونزه نه جوړیږي
ستونزه جوړیږي ما اوس هم د نن سبب تمه باندې دوی پریخي دي پلانونه ته هم داسې ویل دي چې زه په کوشش کوم انشاءالله دا کار کوم تاسو جنګي ممانعت مه کوئ چې اوس دومره راغلي دي اوس امتحانونه نږدې کیږي له خیره کال ختمیږي دوی ته اجازه ورکړئ چې دوی مکتب ته لاړ شي حتی اورېدلې مې دي چې یو څو کسان ماتل کړي دي چې نه ځي مکتب ته او هغه پلانونه چې ډېر په خوشحالي راته اجازه راکړې وه چې لورانې مکتب ته لاړ شي
په عموم کې د دې کارونو د ګټې په اړه راته وایي تاسې شخصي ګټه څه ده په کې
دې کې البته ما کوم شخصي ګټه نه ده او هیڅ وخت باید موږ خپل شخصي ګټه په نظر کې ونه نیسو یعنی تعلیم او تربیه پیشرفت د یو مملکت پیشرفت د یو ولایت پیشرفت د یو کلی په تعلیم او تربیه کې ده ما هدف دا ده چې د موږ خواندې تعلیم یافته شي په کلیو کې مرکز کې خو اسانه ده په کلیو کې په ډېر لرې کلیو کې د موږ خواندې تعلیم یافته شي تر څو دوی مال میشي ډاکټر شي انجینیر شي د خپل کلی ته څومره فایده ده موږ ټولنه سره هم جوړو په تعلیم او تربیه جوړو که موږ خواندې تعلیم یافته یې البته ما سلامت اجتماع تعلیم یافته کیږي وخت چې د هغې زوی او لور تربیه کیږي ټولنه ته مفید کسانی حتما تعلیم یافته مور علاقمنده ده چې اولاد یې تعلیم یافته شي وخت چې تمام کلی که تعلیم یافته و تعلیم و اینو تاسو خپله فکر رو که بیا موږ څه مشکل لرو دلته صلح رازی دلته جنگ لمنځه ځي دلته بی اتفاقی لمنځه ځي دلته آبادی رازی تمدن رازی پیشرفت رازی هدف می داره
دوست دیت خوشحاله که نه سی استاد لاسی خود دل سوی نیالگی یا غای تا پا مخ که دیر غط و بستونو که کار که یا پا دکابیلگی کرسونو نپاریغ سوی دی داره پیدارو که کار که
ډیر زیات خوشاله یم زه تنها داد ځان دغه نه بولم یعنی دا افتخار چې یعنی وجدانن چې از هر لحظه خوشحالیږم چې دوی وینم باور کې چې هر یوه وینم ژړا راځي له خوشحالۍ نه یعنی دې دغه کې ما سره شینکی جان مشترکه ده چې د هغې هلې ځلې په دې کې زه هیڅ وخت نه یرم
تاسو سره یې غو په کومو برخو کې ډېره مرسته وکړه
مونږ د اویک ماسه کې چې شینکی جان مشره وه نو دا چې هیڅ توقع نه کېده چې دا اویک مسه له پاکستانه راغله افغانستان ته په 2002 کال کې یعنی هیڅ مؤسسه نه وه راغلي پکتیا ته د ښځو لپاره نو ما چې هر ولایت کې اورېدل چې داسې مؤسسات کار کوي زه لاړم شینکی جان ته چې ومې ویلي یعنی ډېره سخته وه چې دا شینکی جان قبول کړی وای چې ویلې دا به پکتیا کې ونه شي تانه با چوک آلتا حمایتونه کی دا قومونو دو سر غگی دل ای کنه ویلی ما ورطا اتمنان ورکی چیم شالا غگی دل ای ما دا خبرم ورطا اکره شینکی جان دوم را نارینه امیشه ناکام دی پریده یا ورده مونگم ناکام شو دا امتحان او که دلتا بس ویلی شلو واره چی تا دوم را حمد کرده زه هم رازم زه بام قومو سر واگیگم شینکی جان خپل راغلا پا اولین زل لپاره پا پکتیا ولایت که ده احمد آبا پا جماعت که پولس والی که یو جماعت و ممکن استو نو عمل تا مونگ نور قومون هم دعوت کرل دشون که جان شخصی مصارف و بانده چه دخوز و حمایت تو که چون انتخابات هم نجده و پا سیاسی پروسه که پکتیا که چه دخوز و فیصدی دوم را جگه شو پا انتخابات که اغا نتیجه ده چه ده اولین زل پاره مونگ لار و جماعت که که ناستو زلارم شینکی جان لاره ده شورا پینزش پک خز لاره تمام قومون شینکی جان را طول کرد و ارتویلی چه دغه ده دغه ماهره را غلی ده جماعت که 500 کسه تاسو سریه او زه د تاسو په منځ کې ناست یو دا څه مشکل ده کوم بده خبره ده دوی ټول ومنله چې نه ویل د موږ حیثیت ته کوم صدمه ورسېده ویل نه ویل نو تاسو ښځې موږ ولې راغلي یو کېناستلې موږ تعلیم کړی که نه تعلیم یافته کسان یو دا جرأت هم کړی ده چې راغلي یو تاسو دا پیشنهاد لرو دا نظر لرو چې تاسو منځ کې کینو نو دې کې که کوم بده خبره یي خو تاسو هېڅ ښځې مه راپرېږدئ انتخابات ته مرا پریدی او مکتب ته مرا پریدی او که تاسو دا خخ کارا شو پریدی دو طول خامون عمل تا مونگ سر تعهدو که سالانو سایبم خدایو بخی جوانده و دیر خرول پکی لاره مقبل خان پکې وو، هغه هم ډېر یو ښه رول پکې لاره، موږ نه یې ډېر زیات حمایت وکړو. دغسې نور قومونه مشرانو دغه جومات کې ټولو قومونو تعهد وکړو چې زموږ ښځې به چې هر چیرې مایره له مخې دوی له چټه شورا جوړوي، ورسره جوړو احمد زی د زازی ویل موږ ورسره جوړو، منګل ویل موږ ښځې ورته پرېږدو. ولې ما ته نه تصمیم نه و چې احمد زوی ته کار وکړم، یوه د احمد زوی شورا جوړه کړم. تمام پکتیا باید دي، دلته ټول قومونه راسره ظرمت راسره ومنله. د ټولو بیا هغه وخت کې موږ داسې شورا جوړه کړه چې د ټولو قومونو شورا جوړه کړه. د پکتیا د ښځو د ټولو قومونو شورا ده، ټول پکې اشتراک لري. نو دغسې ټولو قومونو هم له موږ نه حمایت وکړو، جنکۍ مکتب ته راسره پرېښودې او کورسونه ته ښځې راسره پرېښودې، پروګرامونه چې فرزند د دوی د حقوقو لپاره د صلح لپاره ټول راسره پرېښودې. یعنی زه له ټولو نه ډېر زیات رضایت لرم، ډېر خوشحاله یم، ولسوالانو نه قومي
مشرانو. اوس د نوې برنامې څه شی دی د ښځینه پروګرامونه په پکتیا کې؟ تاسو څه شی لرئ؟ مثلا یوه لویه ستونزه چې درکېږي هغه په پکتیا کې د ښځینه لپاره د انګلیسي د زده کړې کورسونه د سیدانه لري، د ریاضیاتو نه لري، په ځینې تجارانی جوړی خو هغه په ډیر موقت ډول.
او مونږ په دې کې د انګلیسي کورس تاسو یاد کې مونږ په 2003 کال کې دوه کورس د انګلیسي په علي مخزن لیسه کې جوړ کړل، چې اولین کورس د انګلیسي په دغه کې وو، پکتیا ولایت کې د خوځل لپاره انګلیسي او کمپیوټر. شل نفر په یو صنف کې وو، شل نفر په بل صنف کې وو. مونږ ورته استاد نیولای وو، هغه ته ماش ورکاو او مغلطه علي مخزن لیسه دوه اتاق را کړی ول، چې په هغه وخت کې مدیر د لیسه هم همکاری کوله. بیا یو وخت چې مونږه پیسې ختم شوې معلم ته، پس له دوه کال مونږ مختوی وړ، پس له هغه نه بیا خپل شاګردانو، هر شاګرد چې یو کال د مونږ کورس نه فارغ شو، دا وظیفه یې وښته په مکتب کې. دوی معلم انګلیسي نه لاره، بودیجه نه ورته لاره چې معرف لیسی علی مخزن کې انګلیسي معلم ونیسي. بیا هر شاګرد پس له دولس میاشتنی کورس له مونږ نه خپل یو سلفی ونیوه، داسې بدون له معاش نه دغه صنف ته تدریس کوو انګلیسي. کتابونه بعضن مونږ کومک ورسره کوو، بعضن خپل شاګردانو کتاب واخیست. ډېر یو ښه سیستم مختلف، بخی ار دغه څلوېخ شاګرد ار صنف کې خپل انګلیسي پروګرام مختوی ور. بیا یو انګلیسي صنف هم جوړ کړ په چکمنوي کې. تاسو باور کوئ چې ولسوال د چکمنوي را سره وو، پس له 12 میاشتو چې زه هغه صنف ته لاړم، هغه صنف پذیرایي ته راووت، په انګلیسي ترانه وویلې. یعنی داسې استعدادونه په پکتیا کې شته کنه، کله مونږ همکاري وکړو، کومک وکړو او د نورو کسانو کومک وغواړو، ډېر زر به دوی یعنی پیشرفت وکړي. او دغه شاګردان هم ډېر خوش و، ډېر ښه لاسته راوړنه یې لرله. د چکمنو شاګردان، بیا نور شاګردان، همیشه مونږ داسې نه کوو. وخت چې پیسې لرو معلم ته معاش ورکوو، بیا وخت چې پیسې م ختم شي، دغه تمام ټیم مونږ سره داوطلبانه، بیا ټیم د چکمنویو هر شاګرد بیا لس کسه نور شاګرد دولس دولس میاشت انګلیسي درس ورک، چې اوس موږ ډېر کسان لرو چې هلته انګلیسي زده لري.
وروستۍ خبر راته وکړئ، پیغام به د څه شی او بل هیلې د څه شی دي راتلونکي؟
خو د ما پیغام د ټولو خواندو ته، اوس مونږ خو سنه ډېر په لوی دود او خپله په ضعیفي دویو، او ډېر خوشحاله یم چې که زه په ناتوانې دویم، ډېرې خوندې ځان سره لرم چې هغه پیږم د ما جای نیسي. اوس انشاءالله په لسهاو دلته خپل ایواز لرم، مطمئن یم چې دوی دغه لار تعقیبوي، او دغسې به دا احساس دوی سره شته چې د خپل خوندو ته کار وکړي. او نورو خوندو نه هم دا تقاضا لرم چې خپل هدف، خپل شخصي منافع په نظر کې ونه نیسي، ډېره توجه د پکتیا مظلومو ښځو ته وکړي چې دوی تعلیم ته دوی ډېر وخت چې تعلیم وکړه، ښځې هغه خپل تمام حقوق خپله لاسته راوړی شي، تعلیم ته یو خاصه توجه وشي د پکتیا خوندو لپاره.
ډیره مننه، خوشاله سم چې موږ سره د خبرو ته ځای.
ډیر تشکر له تاسو نه، ډیره مننه.
جوان په شیبو کې جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځواني مرګ ما ستوره ما هغه مقصد درنه ستوره نه 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 درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. په نننۍ خبرونه کې مو د هیواد یو لرغونی ولایت تبیایو او هلته مو د یو لرغونی بالاحصار له تاریخ، جوړښت او اوسنی وضعیت څخه خبرو. لرغونپوهان وایي چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې لزګونه لرغونی ځایونه او تاریخي آثار موجود دي چې د مهال د تاریخي ابداتو د ادارې سره ثبت او راجستر شوي دي. په دې آثارو کې د ګردیز تاریخي بالاحصار یو له هغو تاریخي او مهمو سیمو څخه دی چې سلګونه کاله لرغونتیا لري. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبرخیل به درته وړاندې کړي.
اوریدونکو، کله چې هم تاسې د بالاحصار نوم اورئ نو حتمی به مو په ذهن کې ایو لوړه او برج بره کلا را انځوريږي. بالاحصار یو ترکیبي نوم دی چې بالا د لوړ او حصار د کلا معنی لري. په پخوانی وختونو کې به د وخت حاکمانو په هر سیمه کې په یوې لوړې غونډۍ ستره کلا جوړوله او له یادې کلا څخه به یې ګرچاپیره خندق واهه. دغه حاکمان به په همدغه کلاو کې اوسېدل او د ژوند ټول سهولتونه به یې همدلته برابر کړي وو. د دغو بالا حصارونو دیوالونه به ډیر قوي او غښتلي وو. د دیوالونو سره تړلي ستر برجونه یې هم لرل چې د څوکیدارۍ لپاره یې ترې کار اخیستل کېده او ګرچاپیره ترې یو ستر خندق هم وهل شوی و چې د خطر په وخت به یې یاد خندق له اوبو ډکاوه تر څو د حملې په وخت دښمن په اسانۍ سره کلا ته نږدې نشي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د ګردیز بالاحصار د دغه ولایت له جګو سیمو او لویو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې د ښار د ختیځ په 400 کیلومتری کې د یوې غونډۍ په سر موقعیت لري. نوموړی وایي د دغه بالاحصار اوږدوالی شاوخوا 350 متره او بر یا عرض یې 500 متره ښودل شوی دی. خاغلی مشفق یې د تاریخ په اړه وایي:
ځکه موږ سره چې اوس کوم لاسوان موجود دی هغه د کوشانی دورې پورې دی. د کوشانی دورې نه هاخوا ولې روایت داسې دي چې د دغه تاریخي بالاحصار کله چې سکندر مقدونی هرات ته راورسېدلو د دغه هرات ته رارسېدلو په وخت کې د زکی چې د زمر پاچا خور و د هغې د حملو په مقابل کې دا حصار جوړ شوی دی. نو که هغه حساب شي نو د دې بالاحصار 2500 کلن تاریخ دی.
نوموړی وایي چې د بالاحصار جوړښت له خټو څخه شوی او یوازې ډیره کمه برخه یې له تیګو څخه جوړه شوې چې برجونه لویه دروازه او خندق هم لري. د زیاتوي کله چې غازی امان الله خان له انګریزانو څخه سیاسي ازادي اخیسته نو په جګړو کې د یو شمیر نورو بالاحصارونو تر څنګ د ګردیز د بالاحصار څخه هم د پوځي مرکز په توګه کار اخیستل شوی دی. د پکتیا اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست شکور کامران بیا وایي چې د ګردیز بالاحصار په خوا کې یو جنگی کلا هم لري چې په غنو تاریخونو کې ثبت شوی دی.
د ګردیز بالاحصار ډیر زیات تاریخي قدامت لري. د تاریخ د پانو په استناد د دې د غونډۍ په سر چې کوم لمړنۍ تپې ده تقریبا 3000 کال تاریخ لري او شاوخوا چې کوم د دیوالونو ښکارې دي 1300 کال یا 1300 پیړۍ کېږي. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت ته په کار دی د یو مسولیت د دې نه خصاتنه وکي. اوس د هر جمع د ډیر ویجاړي کې مثلا دیوال لامل لګل را شړیږي تر یو سپکه ویل ویشت پورې دا خاورې را شړیږي. نو دې لپاره دې تخریب مخنیوي سوی اطلاعات فرهنګ وزارت باید دې ته ډیر جدي پاملرنه وکړي.
د نوموړي په خبره چې دغه بالاحصار لزمه کې څخه شاوخوا 40 متره لوړوالی لري چې په هړې یو شمیر فولکلوري کې کسی هم موجود دي. خو دغه بالاحصار د ګردیز ښار په وی لوړې غونډۍ موقعیت لري. دی وایي دا چې بالاحصار یو پوځي کلا و نو د دفاع وزارت اړوند و، خو په دې وروستیو کې د خپل لرغونتوب لمخي اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو.
په پکتیا کې د فرهنګیانو غوښتنه تل هم دا و او په دې باندې ټینګار کوي سیدا بالاحصار لکه څنګه چې د فرهنګ اړوند کې به د غوښتنې ته وسپارل شي، خو تر اوسه پورې د دفاع وزارت پورې اړوند و. شاوخوا 2 میاشتې کېږي د اطلاعات فرهنګ ریاست ته د پکتیا سپارل شوی، خو تر اوسه پورې کوم چاره نه ده کې تر سره سوی. مسولینې لدې یادوي چې دوی امکانات نه ورته لري، خو فکر کوم دا هم دغه خبر نه ده چې بسنه پیوسی یا تر ډیره دی منلوي باید اطلاعات فرهنګ وزارت دیته ځانګړي بودیجا تشخیص کی او دیته ځانګړي کی نو د اطلاعات فرهنګ وزارت سپارل سوی خو کار نه ده تر اوسه پیسو
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر گلاب گل تو تخیل وای چی د گردیز بالا حصار تخریب شبه او د رنگی دولگ وخ سر مخته
د گردیز تاریخی بالا حصار د قدامت لمخه تر یو نیم زرو کلونو پوری تاریخی قدامت لري و متاسفانه چې د افغانستان په دی ناورین کې یا په دی تیرو جنگونو کې بالا حصار کاملا تخریب شوی ده د باندې نه اوسو چار دیوالی روغه خاري او په منځ کې بالا حصار تخریب ده څو مده مخکې او حیات له وزارت نه راغلی و چې زه وسره وم د بالا حصار د ترمیمولو یو څه تخنیکي سروې وکړله اما د دې په خاطر چې مکمله سروې وشي او بالا حصار بیا ورغول شي نو څلور میاشتې نور هم دوی ویلي چې کار ته ضرورت ده چې په دې عرصه کې کار وشي د بالا حصار دا لوړه قوله چې هلته زیارت هم موجود دی دا د دې کورو په استقامت باندې شکېدلې ده تقریبا یو درجې پیدا کړی امکان لري چې د طبیعي ناورینونو په نتیجه کې دا ښکته وروش کېږي او تر لاندې ډېر نږدې کورونه دي او دا کورونه تر لاندې شي خو د دې په خاطر چې د خلکو حیات هم په خطر کې نه وي خلک هم له دې مشکل سره مخامخ نه شي موږ د راډیو تلویزیون لارې نه بار بار دوی ته اعلان کړی چې په دې ساحه کې مه اوسېږئ او د دې بالا حصار د حریم نه ووځئ ځکه هره دقه امکان لري چې د بالا حصار لوړه قوله په دوی باندې روش کېږي او مالي او ځاني تلفات ورته ورسي
محمد اقبال هیواد بیا وایي چې سخت خواشینه کېږي کله چې د بالا حصار دا ډول وضعیت ګوري د زیاتوي کوم کسان چې دلته د دغه بالا حصار د لیدلو لپاره راځي اکثره یې افسوس کوي
مونږ خپل هڅه کړې ده چې بنده تر خپل وسه پورې پړده مونږ وزارت په جریان کې اچولې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ولایت مقام هم په جریان کې اچولې ده اړوند کوم موسسات چې کوم دي په اصطلاح یونسکو هغه موسسات چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي هغه مونږ هغه په جریان کې اچولې دي چې دا ستونزه مونږ لرو د بالا حصار ویجاړ د تاسو موږ سره همکاري وکړي خو متاسفانه بدبختانه باید ووایم چې دوی تر اوسه پورې هیڅ همکاري موږ سره نه ده کړې او په اصطلاح وعدې کړې دي خو وعدې ځای نه ده نیولی همدغسې ویجاړ پاتې ده موږ د ولس ته باید په موږ باندې پړاوانه چې ځکه چې موږ خپل کار کړی ده کوم امکانات چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې دي هغه مو ټول په کار اچولي دي خو دا امکانات بسنه نه کوي دې ته یو زیاته بودیجه په کار ده زیات امکانات په کار دي نو له دې وجهې متاسفانه ده بالا حصار همداسې ویجاړ پاتې ده
د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفا مشفق بیا وایي چې د دغه بالا حصار د جوړېدو لپاره اړینه ده چې د بالا حصار تاریخي قدامت درست معلوم شي
نو دغه بالا حصار چې تر څو د دې دقیق تاریخ معلوم شوی نه وي د دې ترمیم هم اساسي نشي شروع کېدلی ځکه اول باید د دې تاریخي قدامت معلوم شي د هغې تاریخي قدامت پر اساس باندې د مواد د ترمیم مواد کاریږي
نوموړی وایي چې لا هم دا بالا حصار دوی ته نه دی سپارل شوی او کچیرې دوی ته وسپارل شي نو ښایي د ساتنې په برخه کې نورې هڅې هم وکړي هغه زیاتوي
مونږ خو تر اوسه پورې ځکه څه نه دي کړي چې تر اوسه پورې دفاع وزارت مونږ ستونزه نیوله چې دفاع وزارت مونږ ته دا بالا حصار نه سپاري اوس مونږ ته د دفاع وزارت نه مکتوب راغلی دی مونږ ته رسمن لیکلي چې هر وخت ته تاسې تسلیموي ولې متاسفانه چې اوس پکې منتظره قطعه چاول شوې ده هلته اوس یې د هماهنګۍ قومنداني مونږ ته نه راسپاري هغوی وایي چې دلته خطرونه دي د ځای په د دینه خار ته خطر ده د دینه ولایت ملمستون ته نور ادارو ته خطر ده تاسو نه شي کولای چې دا وساتي ک دوی اوس په قطعی منتظره چولې ده په هغه صورت کې مونږ کولای شو چې دوی مونږ ته یو 15 نفری کسان راکی او الته په دې کې ولويږي تر څو د دینه ساتنه وکي دلته چې کله تا ته د خار منز ته خلق را ورسیږي نو بیا ته څنګه د خار نه دفاع کولای شي مخکې د دینه چې حساب ته وخیږي باید ته دفاع وکي
د کورونو پاړه راتوي
د کورونو مشکل شته د کورونو مشکل مشکل ځکه شته دی چې تر اوسه پورې موږ په دې کې هیڅ اقدام نشو کولای. بار بار مو دغه قطع منتظرې ته او قولي اردو ته ویلي وو چې ورور دا کورونو ته اجازه مه ورکوئ، خو سر د دینم کورونه روان دي، ځکه موږ اجرایه قوه نه یاستو. موږ اجرایه زه اجرایه قوه یمه، ولې مکتوب لیکلی شم، عسکر نه لرم چې ورشم او سړي لاس ونیسم. عسکر د امنیه قومندانۍ سره دي، عسکر د ملي اردو سره دي، د ملي امنیت سره دي. دوی باید مخنیوی وکړي او دوی ته موږ مکاتب لیږلي دي. په بار بار چې تاسو په هر روبه کې موږ درې مکاتب لیږو چې د تاریخي سیمو او د عبادتو ساتنه باید تاسو وکړي. دا کار موږ ترسره کړی دی او دغه مرز موږ په واسه کې
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې دغه تاریخي حصار د نړۍ د لوګ وخت سره مخ دی، مګر هڅه کوي چې ژر تر ژره یې بودجه منظوره او په یاد تاریخي حصار کار پیل کړي.
دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده چې دا بلایسار د ړنګېدو په حالت کې دی. د شپږ نوي کال په بودیجه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا پروژه نیولې ده او موږ او تاسې باید د دې لپاره هلې ځلې وکړو تر څو پر روانه بودیجه کې دغه پروژه منظور شي، تر څو د دې د بیا رغونې چارې ترسره شي. د دغه بلایسار د ترمیم او د جوړېدلو په خاطر باندې د مرکز کابل نه یو هیئت راغلی او دلته شل ورځې تیرې کړلې. تخنیکي اساسي سروې ترسره شوله، خو هغوی دا هم ویل چې په دې سروې باندې دا کافی نه ده، بیا به د دې لپاره یو ځل بیا موږ هم راځو. دغه څلور میاشتې سروې ته اړتیا لري.
درنو اوریدونکو، د ګردیز سربیره د افغانستان په هرات، غزنی، هلمند، بلخ، خوست، کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو کلونو پخوانی کوچني او لوی بالاحصارونه شته چې ځینې یې په بشپړ ډول تخریب شوي او ځینې یې نیمه تخریب شوي دي. په یادو شوو بالاحصارونو کې په یو شمېر کې عامه ښارونه هم موجود وو او ځینې یې یوازې پوځي کلاوې وې.
ساعت 11